السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د اگست 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په دې غړی کې په سوات او وزیرستان کې د احتجاجونو او امنیتی صورتحال سره سره د بابړې د ورځې په اړه هم معلومات درکو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار مجید بابر.
ستړي مشهډم به د مشال د خبرونو سره ټکی په خوا داخله کې مونږ امن غواړو د شوار لاندې لجمیل ماندنه پس لاریونونه تر سره شول. د په اسلام آباد کې یو ضلعي عدالت نن د جمعې په ورځ د پولیس لخوا د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر شهباز ګل د جسماني ریمانډ زیاتولو غوښتنه رد کړه. لویدیځو هیوادونو د اګست په 11 د روس پر وړاندې د اوکراین د پوځي توان د لوړولو په موخه له 1.5 ارب یورو نه د زیاتو مرستو ژمنه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په خوا داخله کې مونږ امن غواړو د شوار لاندې لجمیل ماندنه پس لاریونونه تر سره شول. دا لاریونونه پس له هغې وشول چې د سوات ځایي پولیسو د اګست پر 3 نیټه رسنو ته په واتسایپ په واستولي بیان کې ویلي ول چې د مټي ډي اس پي پیر سید هغه مهال جوبل شو چې د شور او سردان په غرونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول. ځینو نورو چارواکو مشال لري ته وویل چې په دغه عملیاتو کې درې نور پولیسان هم زخمیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په میدان سیمه کې هغه درې ورځې وروسته د قامی پاسون په نوم لاریون شوی دی چې هلته د وسلوالو د واکمن تحریک انصاف د یو سیاستوال او د صوبایي اسمبلی د غړي ملک لیاقت علي خان پر ګاډي برید وکړ چې پکې څلور کسان ووژل شول او د نوموړي په ګډون څلور کسان ژوبل شول. په نننی لاریون کو ویناوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امن ځای پر ځای کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سوات کې د کومې ډلې وسلوال فعال دي. د سواد د هوټلونو ټولنه او د سیلګرای کمپنیو مالکان وایي د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خبرېدو وروسته یې کاروبارونه خراب شوي دي. د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال لیډیو ته وویل روانه اونۍ په مټه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ترنښتې وروسته سیلانیان له سواد استانه شوي دي. د سیلګرای یوې کمپنۍ مشر اظهر الدین وایي د نامنۍ د ویرې له وجې ګڼو سیلانیانو سواد ته د ورتګ پلانونه منسوخ کړل.
د سواد دا کم وسنۍ چې تاو تر خوالي د غسیز راغله ده نو دغه سره د دې په سیلګری باندې ډیر زیات واضح اثر پروته ده. سیلګرو په راتک کې واضح کمی راغله.
حکومت په سیمه کې امنیتی اقدامات کړی دي. تر د سیمه کې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سوات استاد فضل حکیم پرون مشال لیډیو ته دا خبره وکړه. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د اگست پر 9 هم ویلي ول چې حکومت د وسلوالو له حالو دلو خبر ده او هیڅ چاته د حکومتي عملداري چیلنجولو اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي حکومت وفاقي ائتلافي حکومت کې د شاملو د هغوی ملګرو ګوندونو اوس 14 کسیده جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرلي کې له پرلتوالو سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اگست پر 10 ویلي ول چې هغه جرګه په شمالي وزیرستان کې د امنیتی وزیر سیړلو او له پرلتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړې. په میرلي کې د هدفي بریدونو د مخنیوي او په وجنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره احتجاجي پرلت د جولای پر 10 پیل شو چې جولای پر 9 میرام شاه ته وغځېد. پرلتوالو د اگست په لومړۍ اونۍ کې د شمالي وزیرستان ټول سړکونه وتړل. د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره په بیا بیا مذاکرات وکړل او په وروستو کې په هدفي وجنو کې د ککړو 5 مشکوک وسلوالو د نیولو دعوا هم وکړه. خو احتجاجیان وایي انتظامیه دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. په اسلام آباد کې یو ضلعي عدالت نن د جمعې په ورځ د پولیس لخوا د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر شهباز ګل د جسماني ریمانډ زیاتولو غوښتنه رد کړه او هغه په جوډیشل ریمانډ جیل ته واستولو. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکي چې پس له دې پولیسو د عدالت د دې پریکړې پر ضد د بیا کتنې پټیشن هم په دغه عدالت کې جمع کړی چې اورېدنه به هم نن کیږي. شهباز ګل د پخواني وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان نږدې سلاکار دی او د تیرې نهه په ورځ پس له هغې پولیسو ونیولو چې په یو پاکستاني ټلویزیون یې د پوسټ پاړه ویناوی وکړي. پولیس داغه پر ضد د بغاوت او ریاستی ادارو پر ضد د پولیس پاراولو په تور مقدمه درج کړي. د ورسپانې په خبره پرون د زیارت پر ورځ پولیسو د ګل د ګیل پر ضد د ثبوتونو غیبولو او د غلطو معلوماتو د ورکولو په تور یو بل مقدمه هم جوړه کړې ده. پاکستانی ورسپانې او ټلویزیونونه وایي چې د نننۍ اورېدنې پر مهال شهباز ګیل عدالت ته وویل چې په هغه د پلټونو پر مهال تشدد شوی او هغه د پولیسو په ولکه کې نه و. په دې اړه پولیسو لاس نه دی ویلی. او وروستۍ خبر دا چې لویدیځو هیوادونو د اګست پر 11مه د روس پر وړاندې د اوکراین د پوځي توان د لوړولو په موخه د مالي مرستو راغونډولو په یوه غونډه کې له 1.5 ارب یورو څخه د زیاتو مرستو ژمنه کړې چې پکې به نغدي سامانونه او د اوکراینی پوځ روزنه شامل وي. د ډنمارک د دفاع وزیر مورتین بوسکوف خبریالانو ته وویل د دې پیسو ژمنه په کوپنهیګن کې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د شپږویشتو هیوادونو لخوا شوې وه. دغه پیسې به اوکراین ته د وسلو توغندیو او بارود پور کولو، د اوکراین لپاره د وسلو د پیداوار زیاتولو، د اوکراینی پوځیانو د روزنې او په اوکراین کې جګړې ځپلو سیمو ته سیمونه د ماینونو په صفا کولو ولګول شي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوري ده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن په سواد کې خلکو د امنیت خرابیدونکې صورتحال خلاف احتجاجي لاریون کړی او هلته کاروباریان وایي د وسوالو بیا راښکاره کېدو یې کاروبارونه زیانمن کړي. په تورخم کې د مزدورانو ټولنې ویلي دي چې د پاکستان حکومت په شناختی کارډ او تذکرو پر پوله د مزدورانو تګ راتګ ودرولې دي.
زورونه مزدوران بې روزګاره شوي دي او بیخي نغري ساړه شوي دي.
او عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې په پیښه کې د وژل شوو تلین المانسي یو عیني شاهد وایي په 1917 سلوختم کال کې په سکول کې وو چې ډزې شروع شوې.
ګوباټ هلو ولا يرشد بغدل نشي من تر دل نشي نو چری د سکول په ګرن کې را پریوتی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د سواد خوازخیل کې ځایی اوسیدونکو د مونږ امن غواړو په نوم یو احتجاجي لاریون نن ترسره کړ. په دغه احتجاج کې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ. د دوی غوښتنه وه چې هلته په سواد کې پوځ عملیات ترسره کړي دي او سیمه یې د وسلوالو ناپاکه ګرځولي نو باید چې هلته د وسلوالو د بیا راښکاره کېدو مخه ونیول شي. دا وخت موږ سره د سواد نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون په لیکه دی. نیاز، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه معلومات لرئ؟
جی پر خدا، بالکل په سواد کې چې دینو د اګست په 8مه نیټه چې کومه پیښه شوه چې دلته کې اسوسلوال راغلی او په یو ډی اس پی پای کې زخمی شیم جو بچم. نن چې دینو د ولسی فاصول نو به یو ټوله نو هغه چې دا اعلان کړی و چې په خوازخیل کې به د جمعې د مانځنه وروسته چې دینو دوی اواک کوي او دغه رنګه چې په دې کې دینو د خوازخیل د مټه خوښه سیمو ګنښ به خلک په لاسو فصلګونو خلکو آی کې ګډون کو هغه چې دینو لاسونو کې بینر راغستو چاټو راغستو او د حکومت څخه دا غوښتنه کوله چې په سواد کې مونږ امن وړو. دلته چې دینو یو لوی اپریشن شو د اپریشن وروسته په اربونو روپو زیانونه شو. دا غیر وروسته دلته کې سکیورټي فورسز دی، پولیس دی، دا غیر باوجود چې داسې خبرونه چې طالبان بیرته راځي، وسلوال بیرته راځي، نو دوی دا ته قبول لري. دیکه چې دینو دوه خپورا کمزوري مشران دي، پای کې ډاکټر امجد چې د پاکستان پیپل پارټي سره تعلق دی، غیرت یوسف دی چې دغه پښتونخوا ملي پارټي سره تعلق دی، دغه رنګه ځایي نور مشران او عام خلکو سوانټانو او د سیول سوسایټي خلکو هغه چې دینو بیا یو واکوم کو او دوی چې مونږ به د سواد امن خرابې ته ته چرته پرې ندو. مونږ چې دنه دې پیره له قام ته چې دنه معلومه ده هغه چې دنه خصوصا د باثر قوتونه چې دي زوی حکومت نه مرکزی حکومت دا غوښتنه وکړه چې دغه پیښې شوي دا د استناوي وکړي شي، قام دې په اعتماد کې واغسته شي او قام سره چې دنه په تیر وختونو کې چې سواد خلکو سره شوي دي هغه چې دنه سواد خلک وسره ته نه پرې دي پورا سات چې دنه دناري مولا غوړي. جی
او نیاس، د دغه احتجاج وروسته د خیبر پختونخوا صوبای حکومت یا د امنیتی ادارو یا د پولیس چارواکو لخوا ویل شوی دی دوی ته؟
داسی لپاره خندا چې کله دغه پیخه شوی دا دغه پیخه نو روس ته چې دنو بیا بیا داسی خبرو راځي چې را په سواد په بیلابل سبو کې چې دنو ځخ کار کوي د ریډیا نمائندګارو مو په خپلم چې په سواد د پولیسو سره او دغه رنګ د کم چې د دې د صوبایي د قانوني ممبران دي تر دې د ماده شم د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان چې دغه تعلق هم د سواد سره دغه هم د پښتنې شوی دی چې تاسو په دې باندې استناوي وکړي تر دې د ما چې دنو اپی شری یعنی هغه خپل بیان نه جاری کړی نه چې د هغه تر سراغلی دی باید وخت داسې دا چې کم د دې چې عوامي نماینده دی په ځل کې هغه رسنو ته دا ویلي چې موږ هم امن او امان خرابېدو ته نه پرېږدو او دا قرباني چې دین ورکړی شوی دا خو تر دې زما دغه پیښه شوې ده دغه پیښه وروسته او وسو پورې هغه چې تر اوسه پورې په دې باندې جوابي بیان یا چې دین سستیراوي نه درغلی او دا خلک هم دغه غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت ته واضح اعلان وکړي چې آیا ستغ موعدې شوې دي څه خبرې شوې دي دغه سپیناوي وشي او قام دې په اعتماد کې واغسته شي چې پرخندا
او نیاز یو ته پوس بلکم پسواد کې داسې هم ویل کیږي کنه چې ځینې سیلانیان د څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې په دې 1300 ورځو کې کوم واقعیات هلته پسواد کې وشول نو دغه وروسته ځینې سیلانیان لسواته بیرته تللی دي د حالات هلته سیلګری ته بیا سمره تاوان رسول دي خلک سوای
بالکل پرخند د سواد سیلانی سیمه ده او د 13 دوه دریو کالو کومنګ وګورو په سیلګری کې حکومت ډیر زیات کار کړی دی او د بده مرغه د خبرونو چې کله پرسنو را لاله په میډیا را لاله په سوشل میډیا را لاله نو هغه په سیلګری په صنعت باندې ډیر زیات اثر پرې وته د جمعې په ورځ باندې بده ډیر زیاته غنو ما خپل وکړل چې را ګاډي ډیر کم شي ودي هلکه هغه حالات نشته تر اوسه پورې چې کوستونه نه دي جوړ شوی تر اوسه پورې چې د سی په ډاګه باندې وسوال نه دي دي شوی خو د سیلګری په صنعت باندې چې نو ما د خلکو سره خبرې موکړي هغه چې زوس نش پته پیسه دا پوری پوری طور پر اثر پریوته ده یاده چې اناسی روم دی دا چې خلک هم دی چې هغه پروپاګاندا کوي د بل ځای ویډیو غالي دا ولی او په سوشل میډیا باندې خبرې چې سوات ته طالبان ته دي سوات ته وسلوال ته دي سوات ته داخله کړې دي نو دا غي چې دینو په سرکاري توګه تر اوسه پوری دا چې دا غي مخنیوي نه ده شوی نه دا غي چې سپیناوي شوی البته د ډیپټی کمشنر سوات لاړه یو بیان جاری شوی دی ویل دي چې را په سوات کې په سیلګری نه بندیز تا نه چې دینو دلته کې په هوټل والا یا نه چې دینو په تزوین کې د سکیورټی په تلشت او دا کوم چې د سیلګری سنستر وابسته خلک ته ډیر زیات په تشويش کړي او ویم چې دنه دا غوړی چې ردل په اربونو روپو په لکونو په اربونو روپو انویسټمنټ شوی دی او ټلې جوړی شوی دی روډونه جوړ شوی دی بیا چې دنه ولې د دې امن خرابيږي یا ولې چې دنه داسې افواګانې خوريږي نو دې باندې چې دنه سیدګری سره ته بالکل پای اثر پریوته دی او هغه چې دنه دا خلک ډیر زیات تشويش دی
سمه ده کور مودان او ریډونکو داو د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان چې تاسو ته معلومات درکول نن د سواد په خوازخه لکه ځای اوسیدونکو د مونږ امن غواړو په نوم یو احتجاجي لاریون ترسره ک
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوښیوریدونکو هم د سواد په اړه راځو یو بل رپورت څنګه چې تاسو وړاندې هم واوریدل چې په سواد کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورتونو له سیلګری سره د تړلو کاروباریانو اندېښنې زیاتې کړې دي د ځینو هوټلونو او سیلګری شرکتونو مالکان وایي روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر انختی وروسته له سواد د ګڼو سیلانیانو ستنېدو ورته مالی زیان اړولې دي خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال او په صوبایي اسمبلی کې د سواد استازي وای امنیتی ځواکونه د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي هڅه کوي نور تفصيل سمون د همکاري انیس اجمل لور
د خبر پختونخوا په سواد کې د هوټلونو مالکان وای چې په درستیو کې د وسلوالو د هلو زلو پړه تر رپورټونو رستو د سیمه ته د سیلګرو ورته کم شوه دی په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشر او سیاستوال وکیل خان د اګست په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې د وسلوالو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د امنیت په اړه د اندېښنو له وجې یو شمېر سیلانیان له سواده واپس شوي دي چې له وجې د هوټلونو مالکانو ته مالی زیان رسېدلی دی
دا ابل ور شي کوم وخت شي دي لري په جمان زمنګ ډیر سیلګر چي دي اده لري نو واپس شي دي او موږ ته ډیر زیات تاوان پدې کې رسیدل دي باقي د دې کوم حالات خراب دي یا کوم حالات خرابيږي نو دا غي موږ ځي موار چي دي هغه حکومت ته د دې سي اوس ورې نه شي راتله نو بل نه د دې پیریلا کچري حالات خرابيږي نو دخل کو دا یو منشاه دا او خلک لري د پاره مظاهري هم دي ته پځه چې موږ بالکل د دې خپل پورس سره خاص کر پولیس سره خاص کر اچي سره خرج کر زمون د دې خلکو سره موږ ودرېګو او هیڅ کله به هم هغه خلک چې هغه ناوړه د غندري نیت لري هغه به موږ نه کامیابو.
په سواد کې یو واری بیا د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لاغرستو زیاتې شوې چې د سواد ځایي پولیسو د اگست په اتمو ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال ډي اس پي پیر سید او درې نور پولیسان زخمیان شوي دي. خو ځایي خلکو بیا ویل چې وسلوالو ډي اس پي او نور درې پولیسان په زخمی حالت کې برمته کړي وو او له ځایي مشرانو سره تر خبرو اترو وروسته یې خوشي کړل. په سواد کې د سیلګرۍ یوې ادارې ایکو کلچر ټوریزم مشر اظهر الدین ویل چې په 2000 کال کې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې د سواد سیلګرۍ ته ډیر زیان رسېدلی چې له وجې تر اوسه سیلګرۍ پوره وده نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه چې په دې موسم کې سواد ته ګڼ سیلانیان ورځي، نو باید حکومت په دې سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو مخنیوي په وخت وکړي.
که پرس کا امن نه وي، د یرې ترهې ماحول وي، نو هلته چیرې سیلګرۍ چیرې پرمختګ نشي کولی. د سواد دا کم وسنۍ چې تاوتریخوالي د غلې دی، نو دغه سره د دې ځای په سیلګرۍ باندې ډېر زیات واضح اثر پرېوتی دی. بلکې لیدل کېږي چې ډېر شی خلک چې چا د سواد دغه لری پرتی سیمې چې دي دغه دغه ته د چکرو منصوبې جوړې کړلې، پلانینګ یې کړو، نو هغه خلکو چې دغه وسنې د تاوتریخوالي د وجې نه چې کم دی خپلې دغه چیرې منصوبې کینسل کړې دي او د سیلګرو په راتګ کې واضح کمی راغل.
په سواد کې د هوټلونو مالکان دا هم وایي چې په دې سیمه کې لومړی د وسلوالو فعالیتونو وروسته بیا د کووید 19 وایرس وباله وجې هم سیلګرۍ ته ډېر زیان رسېدلی دی. خو په سواد کې د ډان روزپانی خبریال فضل خالق وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د رپورټونو وروسته امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ځایونو کې ډیوټي کوي، خو د دې باوجود سواد ته اوس هم ګڼ سیلانیان ورځي.
سواد تا د سیلګرو هغه فلو چې دا هغه وسومه شاندار څنګه چې د نن یو هفته مخکې یا لس ورځې مخکې وه، کالام وسوم ډک دی، بلم ژبه وسوم ډکه ده د سیلګرو. خو د سواد په خلکو کې یاره شته چې که اسې نه چې دا زمونږ بیا هغه شان یو دغه راشي، د معیشت ته نقصان ورسي، زمونږ سیلګرۍ سیمې ته نقصان ورسي، یا د سیاحت ته نقصان ورسي. نو دې پرې له د سواد خلک ډېر زیات پوه شوي دي او هغه دا وایي چې یاره مونږ به هیڅ چرته هم داسې اجازت ورنکو چې بیا هغه حالات هغه ډګر ته لاړ شي.
الته له سواد ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي فضل حکیم مشال لیډیو ته ویل چې په سواد کې د وسلوالو فعالیتونه هغه عمر نه دي څومره یې چې په ټولنیزو رسنیو ذکر کیږي، خو بیا هم امنیتي ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
او کله نا کله پای کوم دغه شانتي او امریکا کوم دغه شانتي واقع شي، جرمني کوم شي، انګلند کوم شي، دا وړي وړي واقع کیږي. د دې خبره نه کوم ان شاء الله تعالی کم زمونږ سوشل میډیا والا دا کم لوکل چې کنه هغه شانتي دي اده ان شاء الله د سټیک ور شي او ویسا یارا تر وکړ دغه زمونږ ټوریزم چې کم راځي، زمونږ میلمانه کم راځي، زمونږ لوکل خلک چې هغه نه د وکړ شي دا یارا تر په دې دوا چی او سړي زمونږ مضبوط کی ان شاء الله تعالی دې اس خبر ومني او دا زمونږ ایمان چې کوم وطن زمونږ زمکې ته به څوک نقصان رسوي نه، د ملک دشمن نه، د زمکې دشمن نه، د عوام دشمن نه.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او هم په دغه کال کې له وسلوالو څخه د هغې سیمې د پاکولو ادعا وکړه. د وسلوالو پر ضد د پوست عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیونه زیات خلک بې کوره شوي وو.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګرې
په دو نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین په اعلان چې پی ټی ایم د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د اگست په 10مه احتجاجي مظاهره کړې وي او دغه لړ کې پی ټی ایم بیا په د کراچۍ سهراب ګوټ کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د کراچۍ پولیسو د دغه مظاهره وروسته د پی ټی ایم د کراچۍ د غړو پر ضد یو بل مقدمه جوړه کړې او د دغه غورزنګ د کراچۍ د کور کمیټې غړي محمد الله مسید او علاءالدین یې نیولې دي. د کراچۍ د سهراب ګوټ ثانی د پولیسو مشر زبیر نواز تاګس په 12مه مشال ریډیو ته ویلي چې په احتجاجي مظاهره کې د پی ټی ایم د غوغړو د ریاست او ریاستي ادارو خلاف خبرې کړې دي، نو ځکه د دوی پر ضد قانوني کاروایی کړي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز لري راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په اعلان چې پی ټی ایم د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د اگست په لسمه احتجاجي مظاهره کړې وي او په دغه لړ کې پی ټی ایم بیا په کراچۍ سوراب ګوټ کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د کراچۍ پولیسو د هغه مظاهرې وروسته د پی ټی ایم د کراچۍ غړو په ضد یو بله مقدمه جوړه کړې او د پی ټی ایم د کراچۍ کور کمیټې غړی محمد الله مسید او علاءالدین پکې نیولي هم دي. د کراچۍ د سوراب ګوټ تانې د پولیسو مشر ایس ایچ او زبیر نواز د اگست په 12مه مشال ریډیو ته یوازې دومره ویلي چې په احتجاجي مظاهره کې د پی ټی ایم غړو د ریاست او ریاستی ادارو په ضد خبرې کړې دي، نو د دوی په ضد به قانوني کاروایی کیږي. بلخوا بیا د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین د اگست په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې د اگست په 12مه په سوراب ګوټ کې د احتجاجي مظاهره وروسته د دوی دوه مهم غړي محمد الله مسید او علاءالدین د نامعلومه کسانو لخوا لادرکه کړې شوې بو، خو بیا د اگست په 11مه رینجرو د پینا وخت پولیسو ته سپارلې دي.
پرون د نامعلوم خلګو بلکې معلوم خلګو چې هغه رینجر زو هغه وړي وو برایي ټوله شپه په پټکوارټر کې پته راکړې وو او پولیس ته پلاس ور کړی وو شرپې سلطانه په دې کې دا ټیمپو محمد الله پسی یو اف آی آر جوړ اف آی آر راپور ته کړی دی په کوم کې چې علي وزیر او زموږ د کراچۍ لسمن ملګری نور چې دا غو ضمانتونه پکې سوي دي هغه اف آی آر سره پورته کړی دي او ورسره دویم اف آی آر پرون چې کوم مظاهره کړې و هغه اف آی آر هم سره پورته کړی دي.
نور الله ترین وایي چې د غورزنګ د جوړېدو وروسته په کراچۍ کې وار په وار د پولیسو لخوا د دوی په ضد مقدمه جوړیږي، خو دی وایي چې موږ به خپل قانوني مبارزه جاری ساتو.
نو دوی د خپل حربي استعمالي ان شاء الله پښتون قوم بل خصوص پښتون غورنی غورزنګ ټول ملګری دا ټیم دا ډډی.
بلخوا بیا پولیسو د نوې مقدمه سره په کومه ځړه مقدمه کې چې د محمد الله مسید گرفتاری خودلې ده، دا مقدمه د علي وزیر سره د پی ټی ایم د نورو مشرانو په ضد په کال 2019 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ پټانه کې درج شوې و. په دې مقدمه کې د پی ټی ایم مخکخه او د قامي اسمبلی غړي علي وزیر، علم زیب مسید، قاضي طاهر او د پی ټی ایم نور پلویان هم نیولې شوې وو، چې بیا علي وزیر ته 13 میاشتې تر هرګرۍ ضد عدالت، علم زیب مسید د پاکستان سپریم کورٹ ضمانت ورکړې وو او قاضي طاهر سن های کورٹ ته دغه کیسا بری کړې وو. پی ټی ایم د کراچۍ غړو په ضد یو بلا مقدمه او گرفتاریانی په داسې حال کې شوې چې د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین په اعلان د اگست په 12مه پی ټی ایم په پیښور، کراچۍ، ژوب او د هیواد په نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره کړې وي او دا مظاهره د جنوبی وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وجنو سره د سوات او کوز دیر سیمو کې د روستۍ پیښو پر ضد وي. د پی ټی ایم مشران وایي چې ترهګر یو ځل بیا زمونږ خاورې ته راغلي دي او په خاصه توګه په وزیرستان کې هدفي وجنې سیوا شوې دي او اوس دا لړۍ په سوات او دیر کې هم پیل شوې ده. حکومت ته د پښتنو په سیمه د ترهګرۍ او د هدفي وجنو لار ونیسي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهانو په داسې حال کې پر امنیتي او وسی اندېښنه خاودلې چې په ورستیو کې د سوبې په یو شمیر برخو کې حمله ونخته وشوي. یو شمیر پوهانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو ضد عملیات وشي، خو نور بیا وایي د سولې خبرې د امنیت ټینګښت لامل کېدای شي. د امنیتي چارو یو پوه او د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید مشال ریډیو ته ویل چې د حملو ذمہواري سوکنمنی خو پکې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ککړ دي. البته هغه ناقانونه ډلې په ورستیو کې په بیانونو کې په حملو کې د ککړتیا تورونه رد کړي. هلته د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومتونو ویلي دي چې د امنیت ټینګښت هڅه کوي. د اسرار عالم مومن نور تفصیل ورو.
سیاستوالانو او د دفاعي چارو پوهانو په خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په ملکنډ ډیویژن، قبایلي سیمو او جنوبي اضلاع کې د ناامنۍ پر پیښو اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په کوز دیر کې د اګست پر شپږمه وسلوالو په یو برید کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی ملک لیاقت علي خان سخت ژوبل کړ، خو د هغه د ورور محمد عالم او وراره محمد یاسر په ګډون څلور کسان په دغه برید کې وژل شول. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته د سوات د مټې په شور او سردان غرونو کې د مشکوکو وسلوالو ضد په عملیاتو کې د ډي ایس پی پیر سید په ګډون څلور پولیسان ټپي شول. ځای خلکو د اګست پر اتمه مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د پیر سید په ګډون څلور پولیسان په جوبل حالت کې برمته کړي وو چې وروسته یې یوې ځایي جرګې ته وسپارل. د دې ترڅنګ هلته په شمالي وزیرستان کې د جولای له 19 راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت دوام لري. احتجاجي ناسته د جولای پر 14 په میرلي کې په یو هدفي برید کې د جمعیت العلماء اسلام او فیضای مشر قاری سمیع الدین او منتخب کونسلر قاری نومان تر وجنې وروسته پیل شوه. په شمالي وزیرستان کې سږ کال شاوخوا 8 هدفي بریدونه شوي دي. دغه راز پاکستاني د نیوز ورځپاڼه لیکي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کرک بنو لکی مروت ټانک او ډیر اسمل خان کې هم په پولیسو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنوبي ضلعو او پېښور او مردان په ګډون ټوله خبر پښتونخوا کې روان کال په لومبۍ وو میاشتو کې زیات نه زیاته 3 پولیسان په هدفي او نورو بریدونو کې وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي په پولیسو مخ په زیاتېدونکي بریدونه ښایي چې د صوبې امن بیا په خرابېدو دی. د ده په خبره په 2008 او 2009 کلونو کې هم داسې حالات وو چې بیا په سوات او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات پیل شول. ملک نوید وایي په پاکستان کې وسلوال بریدونه ځکه زیات شوي چې د افغان طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې طریقي طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته د منظم کېدو موقع په لاس ورغله. د ده په خبره دغه وسلوال اوس پاکستان ته راوختي دي. ملک نوید وایي که حالات نور خراب شول نو بیا به پوستا د وسلوالو ضد عملیات کول وي.
او دا اوس ګورو چې حالات څنګه دي. اوس خو داسې دی چې دومره انټینسټی نه ده چې کوم کوم زمانه کې وه 8-9-10 کې نو ټولو کې خطرناک وو. راځي چې کله آئیږي وه.
ملک نبی د په 11 اگست مشال ډیو ته وویل که څه هم د وسلوالې ډلې طریق طالبانی پاکستان له پاکستاني ریاست سره د سولې خبرې روانې دي او د بریدونو ذمواري پر غاړه نه اخلي، خو د په خبره په سولې خبرو کې د خپل اهمیت زیاتولو لپاره همدغه ډله دا وسلوال بریدونه کوي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي د دغه بریدونو هدف ولس دې ته مجبورول دي چې د سولې خبرو ملاتړ وکړي. مشتاق وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو یوه غوښتنه د اهم وه چې دوی د خپلو سیمو ته له وسلو سره پرېښودل شي او همهغسې وشول. نوموړی وایي معلومه نه ده چې دغه کار د حکومت په خوښه وشو او که نه، خو د په خبره له کله نه چې افغان طالبانو افغانستان نیولې نو له دغه هېواده یو شمېر پاکستاني طالبان سوات، وزیرستان او د خیبر پښتونخوا نورو یو شمېر سیمو ته تللي دي. دا وایي دا وخت په سوات کې تر 400 پورې د طریق طالبان پاکستان وسلوال دي. مشتاق د اګست په 11 مشال ډیو ته وویل چې د طریق طالبان پاکستان لخوا بریدونه د دې ډلې په ګټه نه دي. د په خبره ځکه چې له دې سره په اولس کې د طالبانو ضد نفرت سیوا کیږي. نوموړی وایي د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو هم تر اوسه ګټه نه ده ورکړي. نو د په خبره په کار ده چې دواړه خواوې د خبرو لار غوره کړي.
نادر خر شولې زرګونو خلک پکې مړ شو، او دا وایي کېدل چې طالبانو ملا ماته شوې ده، دا ختم شو. هغورې چې هغې غوښتل واپس را دي راغلله. زما په خیال باندې ملټریلي خو د دې مخنیوي ګران دی.
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د پاکستان ریاست غواړي چې د طریقي طالبان پاکستان وسلوال په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې ځای کړي او په راتلونکي کې یې بیا د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په هیواد دننه یا بهر په کشمیر یا نور هیوادونو کې استعمال کړي. البته نوموړي په 11 اگست مشال ډیو ته وویل چې طریق طالبان پاکستان غواړي چې دوی ته دې ځینې سیمې وسپارل شي چې دا رنګ دوی پکې د خپلې خوښې نظام نافذ کړي.
پاکستان غواړي چې دې دې پورم ندل تراشي په فاټا کې زم شو د فاټا کې زی ورته ورکړي، او بیا چې پاکستان کله استعمالون غواړي هغه کا کراس د بارډر په افغانستان کې کا هغه په کشمیر کې، نو دوی غواړي چې ردا د پاکستان د سټیټ یو ریزرو آرمي یا د ریزرو فورس په تور باندې سره کار کوي. نو هغه سیز مسله دا ده چې هغه
پاکستان ریاست په وار وار د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې د ټولو وسلوالو ډلو ضد بې توپیره عملیات کوي. مشال ډیو څو وارې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علی سیف او نورو حکومتي وزیرانو ته فون وکړ، خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار د اگست پر 9 مشال ډیو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو له شتونه خبر دی او دا چې په پوره قوت سره بعد هغوی د لمنځه وړلو لپاره کاروایی کوي.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناور.
په خواداخله کې مونږ امن غواړو د شوار لاندې له جمعې ماندنه پس لاریونونه تر سره شول. په دې لاریونونو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو، مدني فعالانو او یو شمیر ځایي ولس برخه واخیسته. دا لاریونونه پس له هغې وشول چې د سوات ځایي پولیسو د اګست پر 8 نیټه رسنو ته په واټسایپ په استولي پیغام کې ویلي ول چې د مټي ډي اس پي پیر سید هغه مهال جوړ شو چې د شور او سردان په غرونو کې یې د وسلوالو پر ضد عملیات کول. تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي. د سواد د هوټلونو ټولنه او د سیلګرۍ د کمپنیو مالکان وایي د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته کاروبارونه یې خراب شوي دي. د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال لیدو ته وویل روانه ونه په مټه کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ ترنښتې وروسته سیلانیان له سواد ستانه شوي دي. د سیلګرۍ یوې کمپنۍ مشر اظهر الدین وایي د نامنې د ویرې له وجې ګڼو سیلانیانو سواد ته د ورتګ پلانونه منسوخ کړل. ټاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شاملو د هغوی ملګرو ګوندونو 14 کسیزه جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرډي کې له پرتوالو سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اګست پر 10 ویلي ول چې هغه جرګه په شمالي وزیرستان کې د امنیتي وزیر سیړلو او له پرتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړي. په اسلام آباد کې یو ضلعي عدالت نن د جمعې پر ورځ د پولیس لخوا د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر شهباز ګیل د جسماني ریمانډ زیاتولو غوښتنه رد کړه او هغه یې په جوډیشل ریمانډ جیل ته واستولو. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې پس له دې پولیسو د عدالت د دې پرېکړې پر ضد د بیا کتنې پیټیشن هم په دغه عدالت کې جمع کړی. دویدو هیوادونو د اګست په 11 د روس پر وړاندې د اوکراین د پوځي توان د لوړولو پر مخه د مالي مرستو راغونډولو په یوه غونډه کې له 1.5 ارب یورو څخه د زیاتو مرستو ژمنه کړې چې په کې به نغدي سامانونه او د اوکرایني پوځ روزنه شاملوي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. اوس راځو یو بلی موضوع ته. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویل دي چې په تیر شوخا یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو حالت خورا خراب شوه دي. د خبريالانو د حقوقو هغه نړیوال سازمان د خبره پرون په داسې حال کې په یو ریپورت کې کړي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیدونکې دي. خود طالبان حکومت وای پر رسنیو یې هیڅ محدودیتونه نه دي لګولي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبريالانو نیونو او د شزینه خبريالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډیر خبريالان له افغانستانه وتلي دي. وجمه احمدزی ولې هغو خبريالانو ده چې څو میاشتې په خوای په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې لوروسته او بدلونونو وروسته لدندې وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بد شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرګ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلای دی. دی ویل چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولی خبريالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 116 د بی خبريالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبريالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وای
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي عادي سو په وخت کې خبريالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممنوعه سیمې ته چې دلته خلک له ستونزو سره مخ کیږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې کوم موضوع د سانسور کې
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای راپور لګنشمیر خبريالانو او د رسنیو ل چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په خوست کې تر اوسه هم په ماشومانو او لویو کې د نسناستي او د وجود د اوبو د کمیدو ناروغي ډیره ده او هر ورځ روغتونونو ته په دې ناروغي اختل سکونه کسان د درملنې لپاره ورسي. د دې ناروغي د پیخو د ډیرې دوه لکبل د خوست ولایتي روغتون چارواکو د یاد روغتون یو شمیر دفتری کوټه او نور ځایونه هم پر دې ناروغي د اختو کسانو د درملنې لپاره بستر تا خوندی په بسترو باندې بدل کړی دي. خوستی ناروغان او دا غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او لری پرتو سیمو کې د نسناست د ناروغۍ د درملنې لپاره امکانات او سہولتونه ډیر کړی شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دوی د خوست مرکز ته لری پرتو سیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22 متر زلزلې وروسته په ماشومانو او لویانو کې د نسناستي او کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي حیات خان چې د نسناستي پر ناروغۍ اخته د خپلې کورنۍ دوه کسانې ولایتي روغتون کې بستر کړي مشال رادیو ته وویل:
دا مریض نشته یې شپې په وته بجر شو او په دوی بجر نه درې بجر نه یلته مستر ورسې دي. مې داسې غریب حال دا چې مې د میټر مخه نه ویني. میټر په لاس زره په 15,000 روپۍ شي. همې نه د سړک طریقه شته نه د مریض طریقه شته او نه د بل شي طریقه شته. حال ډېر غریب دی. که می دا اوسنه ده چې می ته ولاته کلیکین کوم جوړ شي او می ته ولاته څه همګاری می سرونه شي. می خو هیڅ واسنه لري. داسې غریبون خلک چې ولا مریض مړ شي او پیسې واسنه لري.
یو بستر شوی ناروغ د عبدالله هم غوښتنه کوي چې دوی ته د پخپل سیمه کې د درملنې لپاره زمينه برابر شي.
می څه دا درک نه درک نه ورکه چې می چر لوټ شي نه می چر په دې نه چا په دې کو دا لرا کړه نه بل وړ کای خارب کا فلور میں خارب دا فلور اس دل دار ولدا مستدا ز فلور پہ گاڑا وز اس دار واسطے چې میخ تخ خپل زیدا ورسته کې دوی میګو بیا ډېر خوشحال.
روغتیایي مسؤلین وایي د سپیرې له زلزله ځپلې ولسوالۍ سربیره د دې ولایت نورو سیمو ولسوالۍ ته هم د نسناستي او کانګو ناروغي خپره شوې ده. د خوست مرکز اړوند د کندې اوسیدونکو رشید ولایتي روغتون کې له همدې ناروغي خپل ورور او پلار بستر کړی دی.
بامر ورته یې پلور دی مور ورور دا نور هم مریضون ماشته ترنونه د اتره دمنونه داغم په کلی کې ډېری ویوډلو ډېر روز دلاتا دي. نو رہی په لکه ټوکیا دي بډیار شخصي اسپیټالو کې ما داخل غړي دي. کوټه کې دي تلور نه پره وی دي نه ډېر په خیانه دي چې وای چوي ځکه به نور مریضای تک جوړي.
بلوري ته د خوست ولایت روغتون چارواکي وای د نسناست دي پیخ لري د ورسته دوی ته د لن محل لپاره د یونیسف لخوا د شلو نه بسترونو تشکیل ورکړل شوی چې په دې سره به خدماتونو کې حواله راشي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسف زوی وای
د زلزلې نوروسته حد نسناستي وقیت زیات شوی دی چې مخته د خوست مختلفو ولسوالیو د کلیو بندونه خلک مراجعه کوي. اولین مریضان مخته د سپیر ولسوالۍ نه راغله. د فعلاً درې درش مریضان موږ د حد نسناستي هغه چې د وجود اوبه یې کمې دي موږ فعلاً په بستر کې لرو. تر نن ورځې پورې موږ سره چې کومه ډاټا ده 253 مریضان موږ هغه چې قابل دي بستر دي او شدیده دی وجود دی وبو کم مخته لره هغه ناروغان بستر کړی دي.
هغه شمیر ناروغان او ناروغلرونکو چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راغلي وای په لرې پرتو سیمو کې د درملنې امکانات محدود دي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د خوست مرکز ته ولېږدوي.
تاسو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو د وفاقي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو یو جرګه یا کمیټې نن امیر علي تزي چې هلته روان د هدفي وجنو ضد پرلت مشرانو سره خبرې کوي. د دغه احتجاجي پرلت مشرانو غوښتنه کړې وه چې مذاکرات د سیاسي ګوندونو د مشرانو په موجودګۍ کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د جولای 18 راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت روان دي او احتجاجیان پر حکومت ټینګار ټینګار کوي چې هلته د امنیت ټینګ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکړي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا جوړ شوی د ټولو سیاسي ګوندونو غړو شپږ کسیزه روکنی جرګه نن د شمالي وزیرستان پر لټوالو سره خبرې کوي. یاد پرله د هدفي بریدونو او ناامنۍ زید د جولای 18 نیټه نه پیل شوی. سیما کې حکومت نه د امنیت ټینګښت پوخ ډاډ غواړي. دوی غوښتنه کړې وه چې حکومت سره مذاکرات د سیاسي ګوندونو په موجودګۍ کې وشي. د اگست په لسمه د پاکستان دفاعي چارو وزیر خواجه آصف شپاړس رکنی جرګه تشکیل کړه چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو نه سیاسي قائدین شامل دي. د یادې جرګې یو کمیټې غړې او ملي جمهوري غورځنګ یو رهنما عبدالله ننګیال مشال ریډیو ته وویل چې د پرلتوالو غوښتنه وه چې مذاکرات د سیاسي ګوندونو په موجودګۍ کې وشي.
پزوم میرلی تا پرلت تا اول تبا د تجاس کو ان کو د حکومت سره ناست کو دا مطالبه خو د عثمانزای قوم وا چې د سیاسي قیادت د سور لاندې یا په موجودګۍ شېره دا ټول مذاکرات وسی. نو عثمانزای قوم منشا او خواهش مطابق موږ ټول سیاسي قیادت د وفاقي حکومت لترپا جرګې اعلان شوی دا باقی د امن چې دا د موږ ټول وطن ضرورت تا او سوات نوونی ساتر وزیرستان پورې ټول خلک د دې په احتجاج امر وتلی دي او موږ هم دې احتجاجو برخه یو دي کام سره یو پرلت کې بلوز مو شرکت کړی دا موږ ټول ملګری هم ناس دي ور سره د امن لپاره حکومت باندې هم ځخ کو چې نور د موږ کام یو نوی جنگ ته په صورت باندې تیار نه ده.
یاد پرلت ورسته لاغه پیل شوه چې د جولای په سوارله سمانېټه میرلی کې وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځای مشر کاری سمی الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو وژل. پرلتوال وای چې دوی د هغو او د غلطه وژل شوو ټولو حساب غواړي او هدفي بریدونو کې ککړ ټول کسان دې گرفتار کړل شي. پرلتوالو سره د نوړاندې ځلې انتظامیه او بنو لکی مروت مشرانو جرګې هم مذاکرات شوي چې بے نتیجې پای ته رسېدلې. دا غی پس عثمانزای مشرانو د پرلت غزولو اعلان وکړ. اغاز یې لا تتلل ټول سړکونه د ټریفیک پر مخ تړلې. غلام خان بندر تجارت یې ودرولې. دا اگست ورلسمې نیټې پورې یې تحصیلونو ته د خلکو په تګ بندیز اعلان کړی. په کورونو بازارونو مارکیټونو کې یې تورې جنډې لګولې او ویلې یې ول چې نن د اگست په 12 نیټه به پریکړه کړي چې پرلت اسلام آباد ته وغځوي که د سړکونو بندې سره سره په وزیرستان دننه هم په یجام هړتال پیل کړي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علي خان وویل چې پرلتوالو ته وړاندې هم هر ډول ډاډ ورکړی. نن ورته د وفاقي حکومت لخوا جرګه تشکیل شوې تمه کړي چې خبرې سرته ورسي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو سهم زو تورخم ته چرته چې د مزدورانو ټولنه وای پاکستاني او چارواکو ورته ویلي دي چې نور پر پوله په شناختی کارت تګ راتګ نشي کولی چې لوجی زرګونه هغه کسان بیروزګار شوي دي چې هر ورځ به د پیسو ګټلو لپاره د تورخم دواړو خواو ته سفر کاوه. د ټولنې مشر وای دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وینا شوی دی. خو د پولي یو انتظامی چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل اړوندو ادارو ته یې رپورټ استول د هڅه کوي چې په شناختی کارت او تذکرو ته مستورانو تګ راتګ بحال شي. نور تفصیل د فرهاد شنواری نه.
د خیبر ضلع مزدوران وایي چې لږه موده وړاندې به دوی یوازې په پاکستاني شناختي کارت باندې افغانستان ته تلل راتلل، خو اوس ترې دغه سهولت هم ختم کړل شو او پاکستاني چارواکو ورته ویلي چې په پاسپورټ به د افغانستان ویزه لګوي او بیا به افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي. ځایي مزدوران وایي چې دوی د ورځې په بیا بیا افغان وګړو سره د تورخم په دروازه سامانونه وړي را وړي او په وړه کچه پرې کاروبار کوي، خو چې کله نه ورته سختي جوړه شوه نو دوی ورسره بېروزګاره شول. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي
مخکې به د تورخم د پولې نه دواړو اړخو ته چې کوم خلک پراته دي دوی به د بغیر ویزې او د پاسپورټ په تذکره شناختی کارت باندې تګ را تکړه. خو د بد مرغه چې کله نه اوس په افغانستان کې د نوی حکومت راغلی دی دغه سره سم پښتنه خدای کاډ په تذکیره بندیز لګول شوای دی. زورونه مزدوران بے روزگار شوی دی او بیخی نغری ساړه شوی دی. نزمونګه د دواړو هیوادونو نه تخواست کړو چې لګ څنګه چې مخکې د پولې دواړو اړخو ته ځایی خلکو ته په شناختی کارډ په تذکیره باندې اجازه وا او تل راتلبه. نزمونږ اوس هم دواړو هیوادونو ته خواست کړو چې دغه اجازه زموږ ته بیا میلاو شي، بل کارونه روزګارونه هم بیرته روان کړو.
د تورخم انتظامی افسر تحصیلدار غنچګول وای چې موږ ټول زموارو ادارو ته د ځای مزدورانو په اړه ویلي چې کوم پکې ځای کومونو خلق دی، دوی ته د تیر پسیر یوازې په شناخت کارت باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړي.
دا مسله خو روانه ده او بار بار پکې موږ رپورټونه او مخکیم رسولي دي چې ما افسرانه بالا ته خلیټری کړی غم په پویم کړی یار. دا لوکل خلک په شنه غری کارت باندې په ټولو بارډر باندې 3-5 کیلومتر کې دا آزاد دي. نو به دغه رپورټونه مرته کړي ان شاء الله تعالی زموږ سره پورا کوآپریشن دی، پورا ملګرتیا هم ده وسه ولګی. نو
مخکې دا نه دا چې کوم وا غیبه دا لوکل ایڈریس مانی داخل کا بپری خلا غی بی یو ٹوکن ورکاو نا در خون دی ختم کلا سره پای پای او نیل نیل سی او کیسٹم دی دن
د تورخم د مزدورانو اتحادیه وای چې هلتا لکتر لگا شپک زرا مزدورانو کار کاو. په تورخم کې په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په قانوني اسنادو باندې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له لوري د کامی او صوبایي سمليانو د نوو حلقه بندیانو وروسته په بلوچستان کې هم د اعتراضونو لړۍ پیل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري ویل شوې چې په صوبه کې ځینې حلقه بندیان سمې نه دي شوي او دوی به د دغه عمل خلاف عدالت ته ځي او په عدالت کې به چیلنجوي. بلخوا ځینو نورو سیاسي ګوندونو ویلي چې په نوو حلقه بندیانو کې څه خاص بدلون نه دی راغلی. د مشال ریډیو خبریال ترین د بلوچستان د نوو حلقه بندیانو په اړه د دغه صوبې د مختلفو سیاسي ګوندونو لغړو او مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د پاکستان د انتخابي کمیشن له لوري د کامی او صوبایي اسمبلیانو په نوو حلقه بندیانو باندې وا د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم ګډوډ عکس العمل ښکارا شوی دی. په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري ویل شوی دی چې په صوبه کې د پښتنو لوی آبادی ده، لکن په صوبایي اسمبلی کې ودوی ته لږ چوکۍ ورکول شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیر وویل چې دوی به د انتخابي کمیشن پریکړه په عدالت کې چیلنج کی.
پکیل سیف الله کی پدری لک دوت سلویر زره باندې یو سیټ جوړ کړی دی. بل سیټ پکیل عبدالله کی جوړ کړی پدری لک دوت ډیر زره. بل چیرې د مساخیل سیټ ختم کړي، شیرانی سیټ ختم کړي، دارنای زیارت سره ګډ کړ دوی ضلع. او بل چیرې چې د مساخیل سیټ ختم کړي په بارکان ګډ کړي، هغه درې نیم لک شاوخوا آبادی باندې مشتمل دی. نو دا چې دی پدی والا دوی د کریټیریا خلاف ورزی کړي دا، او دا یو صورت کې موږ نه منو. دی په دغه باندې به موږ هر فورم ته ځو، کاغه د عدالت وی، کاغه عوامي فورم وی، کاغه احتجاج وی، کاغه پرلت وی، کاغه پیجام وی. اوس دی په بلدیاتو کې دغه عمل کوي.
ډېرې نور سیاسي جماعتونه بیا وایي چې د نیوې الک بندیانو په اړه د دوی کوم اعتراضونه وو هغه انتخابي کمیشن اور کړی دی. په دې ترڅ کې د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر مبین خلجی زیاته کړه،
نو هغه عیني کم شان وی هغه موږ ګرد پروفونه ورکی د د د وجه دی التا جسټیس صاحب مطمئن سو اور مش دا ټوټل دا کم پارټی یعنی دی اولیس دی دلته د کوټه کې اوسې دنګ والا کم خلق دی دی خوشحال دی دال کو باندې دا یو یو سړی یا یو پارټی په خواهش نه کیږي ولې د بل پارټی یعنی نمائندګان دی کومون دی دلته پرو دی نو هغه هم دی لازاری دا. نو زه دا وایم کې باید دی کې دوی نو کې دا نه الیکشن کې دوی ته دا ډیر غټ تاوان ورسیږي. دا شایسته دوی بار بار وای کی د الک بندیان نو د هرچا خپل یو الک د سیستم د کومون دی نو دا باید نو کی
او دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام صوبایي قیادت لا تر اوسه په دې اړه څه پریکړه نه ده کړې. نور حال د یات سیوی جمعه د اسمبلی غړي اصغر ترین سپداس چوک کی راته بیان کړي.
موږ پر دې باندې خپل یو کمیټي جوړ کړې ده. هغه کمیټي پر دې باندې خپل جماعتي نظم ستا ضلع سازمان ده. هغه پر دې باندې بخښنی پر دې باندې بقاعده کمیټي ستا پر دې باندې بیسه کیج به دغه به چې کوم د جماعت موقف او نظم موقف
او خپل د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه وای چې د بلوچستان اسمبلی 15 شپه ته الکی دي او د پښتنو یو الکا هم په دې کې نه ده کوم سوي نو په کار نه دی چې په صوبه کې د نفرت و خبرو ته لمن اول سي
د دې سره خلک بلوس پښتون مسله نه جوړي دا مسله چې دا حکومتونه د فیصله کړي دی الیکشن کمیشن کړي تعهدات اعتراضات د هر چا خپل په دې کې دلې شي خو د اعتراضات د تعهدات فورم الیکشن کمیشن دی هاي کورټ دی سپریم کورټ دی پښتون بلوس په دې موجوده تباحال حالت کې چې د هرې خوا په سر وهل کیږي د انتیا په سره مخامخ دي د ریاستي جبر او ځلاندې ژوند په مخه دي نو په دې حالت کې دا د کومونه د اپس کې د بدی متامل شي جوړېدل
لکه د صوبې نامتو وکیل ابيب ناصر وای چې د بلوچستانو ځینې الکې پر کما آبادی جوړې سوي دي او د دې په مقابل کې د پښتنو ځینې الکې چې آبادی دوه چند ده هلته هم یو الکا جوړه کړې ده کوم چې د انتخابي کمیشن د فارمولې سره سمون نه خوري
باغې کې اول دادا شر دادا د الیکشن کمیشن غل کتابل نار ته شروع کیږي موږ د صوبې نار ته د غل ضلع شرانی ته شروع کیږي نو لدار ته به شروع کی بیا به کلاک وایز دی دوی وایلیشن دا کړی د پډیر دغه کې الکو کې چې لنار ته شروع کړی دی لیکن کلاک وایز دی د تل انټی کلاک وایز کلی او دویم باغې کې شر دادا چې یعنی هغه مارجن ورته شي د تقریبا هغه مارجن د کلکولیشن په اساس رنګ جوړیږي 1,25,25 په منځ کې چې کم آبادی را رواني هغه ته یو 22 ټوټ کوي لیکن دلته د مشخص په کې دوی دا کړی دي چې کله عبد الله سیدا دی هغه ټوټل پاپولیشن سیدا 3,37,000 جوړیږي هغه باندې یو سیس ده او اران سیدا 1,21,000 ده هغه باندې یو سیس کله عبد الله چونکې 3,37,000 ده لہذا دا هغه ته ټوټ جوړیږي
په دې اړه مشکله په کوټه کې د انتخابي کمیشن د بیان سره تماسونه وي نو هغه راتول چې د اعتراضات وخت اوس تیر شوی دی او که څوک یا کوم جماعت اعتراض لري نو هغه کولای شي چې عدالت ته مراجعه وکړي دا د ونی ورده چې د پاکستان انتخابي کمیشن پر روانونه کې د بلوچستان په ګډون په ټوله هیواد کې د کامی او صوبایي اسمبلیانو لپاره د اعتراضات وروسته د نوي الک بندیانو وروستۍ لیست جاری کړی دی په هغه کې د کامی اسمبلی لپاره 200 او د صوبایي اسمبلیانو لپاره 500 نوي الکې جوړې شوې دي ځکه چې کله د روان کال د اپریل په میاشت کې دغه الک بندیانې اعلان شوې نو هغه وخت د دې په ضد 910 اعتراضونه و انتخابي کمیشن ته ورکول شوي وو کوم چې د سیوی کمیشن په وینا دغه ډول درخواستونو باندې د جولای تر 1 نیټې پورې خپلې پریکړې ورکړې دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې متاسو ته د دې خبرونې په سر کې ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې ورځې په مناسبت غونډې کوي په 1978 کال کې د اگست پر 12 د خیبر پښتونخوا چې هغه وخت یې نوم شمال مغربي سرحدي صوبه وو حکومت د 400 په بابړه کې د خدای خدمتګار تحریک په لاریونوالو ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه د بابړې سیدون کې شپګتیا کلن محمد طاهر وای پر هغه ورس په سکول کې وو د تفری وخت وو چې ډزې شروع شوې او استادانو ټولو زده کوونکو کوټو ته ولېګل او دروازې ورپسې وتړلې دی وای کله چې ډزې ودرې دي نو استادانو کور ته ولېګل د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی بابړې ته ورغلې دی او هلته یې له محمد طاهر سره خبرې کړې دي او تفصیلي په دې رپورت کې را لېګلې
د اگست 1978 کال په بابړې 400 کې جوړ سرکاري پرایمري سکول کې داخل محمد طاهر سبق لورغلې چې و خنړې پی خوشو
دا د ریسس پټو شیو وا منګل کانو کنه او د سکول نه بار لوبي کولې تاسو خوړې تاسو خوړلې دې کې ته دوبه ته لول او رشه به ردن نشي من تر ردن نشو نو چارې د سکول په ګرنه کرا پرې وتی من پسې ورنه پوري کړل یو بارته بنوي چې د دې مزي ارسه ختم شو قلاري شو به را تورل کې دې د سکول ته بنيږي چې کول ترالم کور خوش دغه د ګولیا پروتو میږي پکې نو د کوټو ورن لر د کوسیو ورن لر
دغه پیخه د خدای خدمتګار مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان یادیږي د گرفتاری په ضد پر غونډه شو احتجاجیانو شو د محمد طاهر په وینا چې دغه احتجاج له اشنغر نه علاوه مردان ثوابی او د نورو ځایونو خلک هم ورغلي. محمد طاهر هم په بابړ کې کور دی، شپک اتیا کال عمر دی چې په هغه ورځې مور بیبي او د پخپله د زخمیانو ډېر خدمت کړی و.
مور مخ بیا بلیخ پی سر تور سر نلیو پټا نه پخپل کې چپلس نه دغه چې ګرځېده و ما چې الس بیا په منډه لاړ شو په بکس کې زما د لو پټو تان پروت هغه هم روړه او ورسره قینچي م روړه او زر راشه زرالم بس ما تانیا ورځې لو پټو قینچي مې م وړله او بس دلګې ماته دا پټیا پټیا تر پرې کړه تا چې کوم شي دا نو هغه له بدنې ترې نو بیا دا نه خو راغلی دا نه خو نه پېدې ار چا بخپل مړی کته چا چا به پېژنده و به پېژنده بس هغه ته به کېناست کټ پر ورو هغه به واچو پکې کوټه به ورو
دا عوامي نیشنل پارټي د ویریفایډ ټوئیټر اکاؤنٹ لخوا دا اگست په 12مه لیکل شوی معلوماتو تر مخه نن دا اگست په 12مه به د بابړي په غازی ګل بابا جمعات کې خلک ورغونډي کې وهغه ته د غورز مانځي د محمد طاهر د معلوماتو تر مخه دغه پیخه کې د تخپل مشران ویلو چې په سلګونو خلک په کمره شوی خو د خپل ماشوم او یوازې مړی او زخمیان لیدل خو د شمیر کوټلي معلومات نه وکړي د عوامي نیشنل پارټي لخوا وړاندې وختونو کې ویل شوی د مړو شپږ د شپږ وسونه زیاته وه. محمد طاهر وای باچا خان په جیل کې خدای خدمتګاران راټول شو او د پاکستان د ازادي اولنۍ کلیزې په دوران غوښتل د باچا خان د خلاصون لپاره پر امن احتجاج وکړي خو د هغه وخت وزیر اعلی قیوم خان پولیسو ته امر وکړ احتجاجیانو باندې ډزې وکړي. قیوم خان د مسلم لیگ د ګوند سره تړاو لرلو او د دغه پیښې وروسته هم په دغه ګوند کې پاتې و. هم د بابړي اوسیدونکو سالار باچا ګل چې د شپېتو کلونو زیات عمر دی مشال رډیو ته وای هغه وخت چې کله به د بابړي په غازی بابا جمعات کې د پیخ یادګاری غونډه نه هم کېدلې دوی به په دغه ورځ ادری ته ورغلي ملمانه پالل.
لا بار چې کم دی مونږ د وړو کوی نه مو پلار ځان سره بوتلو دغه نو جوړه الته د غپول استاد به دغه جوړ کړ د کټ د لرګونه نه یادگار نو کنه جی کٹ پہ جوڑ کنو کٹ پہ مونگ و سر واغشت او آلتا بے واچو و کٹ پاگے بے سر ٹوٹا واچولا او جنڈا بے و سر اولا گولا دقا بزا مونگا پروگرام و آگا وقت کے لاؤ.
محمد طاهر وای کله چې روغ و خلکو د پیخ پورا زخمیان هسپتال تاوڑل نو هاگل تا قیوم خان یو بل حکم جاری کرو نو آگا سنگا
نا چه کد دید زخمیانو نو آگیم کورت روڑیل هسپتال کنی پر خود دید
دا چا بید
قیوم خان کنه قیوم خان وزاره او دی رالانو
نو بیا زخمیان
نو بس بیا با اس تو زخمی وی کنه استا کلی که ڈاکترو نو تا با پرت شپیرا وستا کورتا نو اغولی بیا پا کوری که مرحم پتای کولی.
عوامي نېشنل ګوند هر کال د اگست 12مه د غازی ګل بابا جمعات 400 د دروازې سره خوا کې جوړ یادګار باندې ګلونک دی او د پیخې د وژل شو د پاره اجتماعي دواګانې هم کوي. شانواز ترګزه مشال ریډیو بابړه.
اوریدونکو د رواني خبرونې په پای کې اوسل بیا لړ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نور.
خوازه خیل کې مونږه من غواړو د شوار لاندې لجمی ماندنه پس لاریونونه تر سره شول. په دې لاریونونو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو مدني فعالانو او یو شمیر ځایي ولس برخه واخیسته. دا لاریونونه پس له هغې وشول چې د سوات ځایي پولیسو د اګست پر اتمه نیټه رسنو ته په واټسایپ په استولي پیغام کې ویلي ول چې د مټي ډي ایس پي پیر سید هغه مهال جوړ شو چې د شور او سردان په غرونو کې یې د وسلوالو پر ضد عملیات کول. تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي. د سواد د هوټلونو ټولنه او د سیلګرۍ د کمپنیو مالکان وایي د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته کاروبارونه یې خراب شوي دي. د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال لیدو ته وویل روانه ونه په مټه کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ ترنښتې وروسته سیلانیان له سواد ستانه شوي دي. د سیلګرۍ یوې کمپنۍ مشر اظهر الدین وایي د نامنې د ویرې له وجې ګڼو سیلانیانو سواد ته د ورتګ پلانونه منسوخ کړل. ټاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شاملو د هغوی ملګرو ګوندونو 14 کسې د جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرډي کې له پرتوالو سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اګست پر 10مه ویلي ول چې هغه جرګه په شمالي وزیرستان کې د امنیتي وزیر سیړلو او له پرتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړي. په اسلام آباد کې یو ځلې عدالت نن د جمعې پورز د پولیس لخوا د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر شهباز ګیل د جسمانی ریمانډ جاتولو غوښتنه رد کړه او هغه یې په جوډیشل ریمانډ جیل ته واستولو. د پاکستان ډان رسمانه لیکي چې په ستدي پولیسو د عدالت د دې پرېکړې پر ضد د بیا کتنې پیټیشن هم په دغه عدالت کې جمع کړی. دوی د هیوادونو د اګست په 11مه د روس پر وړاندې د اوکراین د پوځي توان د لوړولو پر مخه د مالي مرستو راغونډولو په یوه غونډه کې له 1.5 ارب یورو څخه د زیاتو مرستو ژمنه کړې چې پکې به نغدي سامانونه او د اوکراینی پوځ روزنه شاملوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخند اسد د خبرونو ویان مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار نادره لتا سونه اجازه خواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.